ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. دی یو ساته خبرونه ته مو زه هلی اسد هرکلی کوم. مسکو طالبان وربللی دی او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کې له طالبان سره لیدلی دی. نن د اکتوبر 8 نیټه ده. شل کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل.
The United States military has begun strikes.
په افغانستان کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ ویزای شوې دي. ملګري ملتونه وایي دا بشري ناورین دی خو لاسنیوي ته یې امادګي نیسي. د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو یې لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
عسکرو طالبانو ته تسلیم شوی ده. ټول ډېر پریشان ده چې ژوندۍ خوراک.
افغانستان کې له شاوخوا دوه میاشتو وروسته د پاسپورتونو د بیش لړۍ پیل شوه. راپور کې اوري چې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 نیټې په اړه د خلکو نظرونه او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدل شي. خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي. برېښنا شرکت د خپلو پوروړیو جایدادونه پلوري څو خپل قرضونه پوره کړي او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. پوره خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلې دي. باختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. بلخی د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې هیله خودلې طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي. کاملوف ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل ته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دا دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته تللی و. د بشرپال او مرستندوی سازمانونو د څو مشرانو په سفرونو سربېره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلي. دوه ورځې مخکې د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د اکمخت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو دی. مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نن د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ او ځینو نورو دفترونو په مټ له کابله د سلګونو کورنیو انتقال پیل شو. تمه ده دوی خپلو اصلي مینو ته په کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان کې انتقال شي. د دوی شمیر د اوس لپاره 600 کورنۍ یاد شوی دی. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تر دې مخکې 3,80,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي. د راپورونو په اساس باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. برښنا شرکت د خپل پور وړیو جایدادونه پلوري. دا خبر د یاد شرکت عملیاتي چارو مسول صفی الله احمد زیر رسنیو ته کړي. هغه ویلي برښنا شرکت د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وارداتي برښنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالره پور وړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پور وړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې برښنا شرکت په پلور لاس پورې کړي. د برښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پور وړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د زلزلې مرکز کویټې ته په 100 کیلومترۍ کې د هارنای سیمه بلل شوې. د هارنایی د ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راپورنو لمخی پا شلو مرشو کسانو سر بیره د اوس لپاره د ټاپیانو شمیر سباند 300 تنه خودل شویده. عبدالرزاق گورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. دی د تانزانیا دی او په زنجیبار کې نړۍ ته زیږیدلی، سترګې پرانیستي خو په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق گورنا د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is
a 2021 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکو عبدالرزاق گورنا ته ورکړل شو. د کلونیالیزم د اغیزو په تړاو د هغه د غیر سازشمنونکو او زړسوان د کارونو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک په تړاو د هغه د کارونو په سبب د جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې مراسم د اکتوبر له 4مې پیل شوي او تر 11مې دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د بیلاروس جلاوطنه د اپوزیسیون مشره تخانوفسکایا او همدارنګه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د نوماندانو په سر کې دي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاخه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکو نن محاکمه کیږي. جوزف اس د 1923 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکس هاوزن په کمپ کې د 3530 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. دی که څه هم چې عمر زیات دی خو د پښتنو ګروګنو لپاره به 2 ساعته په محکمې کې حاضر وي.
تاسید ازادي رادیو یو ساته خبرونه اوري. روسي نن ول دوی به د طالبانو استازي ورو غړي څو په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې ورستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بل خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیرخان متقی سره کتلې دي. همکار مې اجملان سټډیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات
مننه. د روسیې رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خپل نن رپورټ ورکړ چې ویلي دي مسکو به د طالبانو استازو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړي چې ټاکل شوې ده د دې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 6مه نیټه یعنی لا وسنا نږدې 14 ورځې وروسته مسکو د افغانستان په تړاو باندې د څو هیوادونو د استازو د خبرو اترو کوربه. په دې هیوادونو کې چین، هندوستان، ایران، پاکستان شامل دي. نن په یو خبري غونډه کې چې کله په مسکو کې له زمیر کابلوف نه وپوښتل شول چې طالبانو ته به هم بلنه ورکوي، هغه وویل چې هو دې غونډه کې به طالبانو ته هم بلنه ورکړي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه چې طالبان به په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي کنه د طالبانو غبرګون یا عکس العمل نه دی ترلاسه کړی، خو دا یو مهم سیمه ییزه غونډه کیدلی شي، په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د سیمې ټول هیوادونه پکې ګډون لري او د طالبانو لپاره به یو مهم فرصت وي څو د سیمې له هیوادونو سره خپل روابط، هغه حکومت روابط چې طالبانو جوړ کړی په افغانستان کې دا ټینګ کړي. دا غونډه همدارنګه له بله پلوه مهمه ده. دا د 40 صنعتي یا G20 هیوادونو په هغه غونډې پسې جوړیږي چې په 12 اکتوبر به جوړ شي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزه کې به په افغانستان کې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث وشي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې نن په دغه خبری غونډه کې په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سمیر کابلوف نه دا مپوښتل شول چې آیا روسیا په افغانستان کې د بشري مرستو سره لیوالتیا لري. د سمیر کابلوف ځواب دا و چې بلې، روسیه غواړي چې مرسته وکړي او دا چې جزئیات څه دي او څنګه به مرسته کوي په دې باندې کار روان دی. په وروستیو کې کله چې طالبان لا واک ته نه ورسېدلي، د روسیې اړیکې د طالب استازو سره داسې ښکاري دي چې نسبتا نورې نړۍ ته ښې وي. پرله پسې طالب هیئتونه مسکو ته راتلل، د مسکو کې غونډې کولې، خبرې کولې، خو کله چې طالبانو واک ونیوه یو څه انتقادونه هم له مسکو نه اورېدل شوي دي. دا به په لوړه کچه باندې طالبانو ته لومړنۍ بلنه یې چې که دوی مسکو ته ولاړ شي، وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړ کړ، دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی یو داسې یاد هیواد د سیمې ته وختل کیږي. په عین حال کې د طالبانو د سیمې سره د سیاسی او ډیپلوماټیکي ښکېلتیا په اړه په وروستیو کې هڅې زیاتې دي. همدانن یو بل تازه خبر دا دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مولوي عمرخان متقی سره کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته دا د یو هیواد دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. اولته لا طالبانو او همدارنګه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جوړ شوی سرپرست حکومت له چارواکو سره ګوري.
ډیره مننه همکار مې اجملانو چې د زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو او دا چې روسي طالبان وربللي هلته یې ویناسي ته جزئیات اوریدل. اوس هم راځو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنګټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت شي نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیستی دی.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شوه، خو ډېر پکې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډېر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې ترسره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغونه وه، او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بوند کانفرنس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی سه محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې وو، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی. مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پرداګ کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
بیلانی شد. دغه چې تاسو نامشهور ته وایسئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشهور ده؟
ما زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنه ده اوس هغه عمومي غوښتنه ده، تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي.
افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او جګړې په اړه مو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید اسحاق ګیلانی نظر اورید. اوس هم یو رپورت ته ورزو چې له غزنی نه راغلی دی. یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې دي کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنیو ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي، د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وای سمسور کوژده کړی و او کورنۍ په کابل کې اوسیږي.
اوس فعلاً د طالبان سبنیری په خپل ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت یې بیخي موږ ته هغه نه راکوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډېر یو، ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړ، غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول، نو عفو عمومي شوی دی. عفو عمومي دی تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی. یوازې نجیب د اندېښنان نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیت چې په ملي اردو کې سرتیری وو، دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
فارم په قول اردو میوان کې اسکار او طالبان ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خو را خوشی کې.
د اندېښنې وروسته له هغه مطرح سوچې د غزنی د لومړی امنیتي حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ و غړي څمو د وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت په ریاست کې له نه څلوي خروزو بن وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوې بې اساسه بولي. نوموړی وایي چې طالبانو د پخواني حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړې.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوم داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي. چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړې هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو یو ساته خبرونه ته غوږی د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند ځنګله د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پخوانی حکومت د دوی په سیمه کې کار نه دی کړی. دوی وایي د روغتیا، پوهنې، کرنې او په ډیرو نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په ځنګلونو کې میشت دي او چار چاپیره د یاد سیند اوبه کلابند کړي دي انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نواب خان چې د نوموړي ولسوالۍ بازار ته په سودا پسې راغلی و، آزادۍ راډیو ته وویل
په دې منطقه کې د زمونږ ماشومان واړه دا ټول د سی بیس سرنوشت هم د ژوند کوي، نو مونږ د حکومت نه دغه خواهش واړو چې مونږ د پاره دلته یو کلینیک دغه کې یو مکتب جوړ کړي. اندغه مشکل مونږ ډېر زیات مشکل لرو، او بل مشکل دا ده چې د دې دریا بیا مو یوه کېمه چې حرکت کوي په 3 ساعته کې دا کېمه نشي راپورتل دغه وړي.
د دوی د خبرو له مخې چې دوی لا هم د ښوونې روزنې روغتیا برېښنا کرنې اوبه لګونې او په داسې نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. 60 کلن عالمګل هم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله اوسېدونکی دی. دی وایي په دې سیمه کې کابو 400 کورنۍ اوسېږي، خو د ښوونځي نشتوالی دوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د ټولګټو پروژو د پلي کولو پر مهال انډول په پام کې ونیسي تر څو د دوی شته ستونزې هوارې شي. د یاد شوې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کلینیک نیست، مکتب نه داریم، شاګردای محمد بچای محمد بی سواد است، باید غور شو. مکتب
دلته کلینیک نه لرو، ښوونځي نه لرو، زموږ ماشومان ټول بی سواد پاتې. موږ له حکومت غواړو چې زموږ لپاره کلینیک، ښوونځي او د پاکو اوبو څاګانې جوړې کړي او د امو سیند غاړو تحقیقاتو ته پاملرنه وکړي، ځکه هر کال د اوبو څپې په سلګونه جریبه کاری نزیز مکه او باغو نوړي.
دوی زیاتوي چې لسین ها غاړي او دی غاړي د کښتوی په وسیله تک راته کوي، خو د اوبو د زیاتوالي په موسم کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. د امام صاحب د ځنګل سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالله کندهاري راته وویل
دغه ستونزه ده چې انډیواله دغه هر مسلمان انډیواله په 5000-5000 باندې کېمه جوړه کړې ده. ځنګل په 4-5 کورو باندې یو کېمه بس دغه کېمه د انډیواله زیاتې ورومنه بعد باندې پورې وځي او راپورې وځو انډیوال داسې وخت راته ویلي چې شپې انډیواله 9 بجې یو 11 بجې یو بجه مریض جوړ شوی دی، څو چې مریض هغې غاړې ته روسو انډیواله شپه راباندې سار.
دا چې نوی حکومت د بیا رغونې په برخه کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لري، په کندز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤل متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ پلانونه لرو، هغه سیمې چې ضرورت لري او ستونزې لري د پلچکونو د لارې او نور د اوبو یا نورې اسانتیاوې ورته نه وي برابرې شوې. انشاءالله مستعد کمیسون خپله هم په پام کې لري چې هیوادوالو ته مرستې ورسیږي او اسانتیا ورته برابرې شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ځنګلونه چار چاپیره د امو سیند اوبو کلا بند کړي دي او په دې ځنګلونو کې مېشت خلک د کرنې، مالدارۍ او کب نیونې له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي.
تاسو د ازادي رادیو یو ستاسو خبرونه ته غوږی. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسادآباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤلین وایي اوس په مرکز اسدآباد او دریو ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1,150 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2019 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه یې په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلی دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلی دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم 4 برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفې وظیفه مو درلودله د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجون لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وایي
د ویناوالۍ شاګرد یم. د شوکو زمانې څخه ډېره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکزی د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور امادګۍ ده او که انګلیسي ده او که کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتبو ته لاسرسی هم نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته موږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې موږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالي شوله او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له دولسمو ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شوي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی په څلورو کالو کې 2000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 98% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معارف دپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي او له نورو بډایه کسانو هم غواړي چې د تعلیم په عامولو کې ورسره مرسته وکړي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په قندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی.
ریپورت ته غوږ چې په کونړ کې وړیا ښوونیز مرکز د ځوانانو لپاره څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د 15.5 ریختر درجه په کچا زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولرزولې. دا زلزله هغه مهال وشو چې اکثره خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیږي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونی راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم، خو وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو چې مرکز ارنایو نو پارنای کې سزیات و نو دته سزیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې و د شپې.
په خواله رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جیو تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. رویټرز اشانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزي روغتونونو ته ولېږي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه نه تنه کوټې ته درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1950 کال زلزله مشهوره ده چې د 1.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.5 لک ترمنځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2008 کال کې د 1.5 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستان کې د سختې زلزلې په اړه مو د احمد شیبر راپور اوریده. اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزی اورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د خبره د افغانستان وضع اوس مخ په ښه کېدو ده. کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري UNHCR او ځینو نورو دفترونو په مټ نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته استول کیږي. 600 کورنۍ به په لومړي ګام کې کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږل شي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریکتر په کچه 15.0 چوي الکتر لږه شل تنه مړه شوي او له 300 زیات نور کسان ټپیان دي. او عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خاټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي دي چې ښاغلی ګورنا دا جایزه د کولونیالیزم د اغیزو په تړاو او همدارنګه په خلیج کې د کډوالو په تړاو د هغه د زړه سواند او غیر سازشمنونکو کارونو په خاطر هغه ته ورکړل شوې ده.
لندو خبرونو ته غوږوي. همداسې مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل چې نن د اکتوبر 8 پر افغانستان د امریکا د یرغل د پل شلمه کلیزه ده. موږ د دې ورځې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو له یو شمېر اوریدونکو نظرونه پوښتلي دي. دا نظرونه واورئ. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک خبرونه اوریدلی شئ.
فرید یم، شپږویشت کلن، اروزګان. افغانستان باندې د امریکا د برید شل کاله پوره شول. دا چې نن بیرته طالبان واکمن سول پر وطن باندې او بې وزلۍ فخر بیرته راغلی دی، دا زموږ غلطي ده، ځکه یو ملت باید هیڅ وخت پر بل چا باندې تکیه ونه کړي. هر څه چې وي هغه زموږ خپل په لاس دی، پردی موږ نسي مړولی. که موړ کې یو ورځ، دوه ورځې، مګر زموږ د وطن چارې زموږ خپله د افغانانو په لاس کې دي. د دغه درد احساس به صرف افغانان کوي، پردی څه کوي؟ صحیح ده، موږ کله چې امریکا برید وکړي، زموږ تقاضا، زموږ غوښتنې دا وې چې موږ به د نړیوالو سره سیالي وکړو، موږ به تمدن ته وړاندې شو، موږ به یو څه د تمدن خوند واخلو، موږ به د نړۍ د نورو ممالکو په شان په هر څه کې خپل مسلکي کسان ولرو. مګر دا چې موږ بده استفاده ترې وکړله ونه سوه، نو نتیجه یې موږ ولیدله. اوس بیرته فخر، بې وزلي راباندې راغلې ده. دا اوس د افغانانو په لاس دی چې څنګه دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، آیا د نوي حکومت سره درېږي، نه درېږي. فکر کوم دا هنوزم یو ډېر چیلنجي وخت دی.
السلام علیکم. نوم سیف الله، تخلف حمیدی، د کابل ولایت د سروبی ولسوالۍ. یو شکاله عمر لرم. دا چې نن پر افغانستان د امریکا د یرغل شل کلونه پوره کیږي، که څه هم زموږ عمر هم کم دی، خو د خپلو مشرانو څخه مو اورېدلي د امریکا راتګ هم افغانستان ته د بدمرغیو پیل و. داسې کوم اقتصادي ګټه هم نه درلودلې. که موږ وګورو چې کله امریکا دلته شتون درلوده یو څو خاصو کسانو ته ګټه رسېدله چې د دومره مرستې به یې هغوی سره کولې چې د هېواد ځینې اقتصادي سیستم یې هم ځان سره ښه کړی و. کله چې امریکا ولاړه د افغانستان اقتصاد بیرته په ټپه ودرېده، او د خاطرې خدا هم دي چې کله به چې د امریکایي ناټو ټانګونه مخکې ول، حتی امبولانس ته به هم اجازه نه ورکوله چې له دوی څخه مخکې شي.
نوم مې نجیب الله دی، د وردګو ولایت اوسیدونکی یم او 25 کلن یم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له پیښې وروسته د القاعده د ځپلو او ختمولو په خاطر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو موجوده حکومت یې له منځه یووړ. د یو با تحصیل افغان ځوان په صفت، هر تغییر او تحول د خپل ملک که هغه په هره برخه کې، که په کوچنۍ سطحه یا لوړه سطحه وي، که په سیاسي او اقتصادي لحاظ وي، د هغه څخه ځان خبرول زما لپاره ډېر مهم دي. کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه، دوی ځینې اهداف درلودل. د القاعده شبکې له منځه وړل، د دوی په وینا د تروریستي ډلو له منځه وړل کوم چې په افغانستان کې شتون لري، د مخدره موادو کښت له منځه وړل، او په افغانستان کې یو داسې حکومت تشکیلول چې د امریکا ګټو ته ژمن وي. خو د دوی د ماموریت په پیل کې په افغانستان کې دوی ټول د خپلو ژمنو خلاف عملونه ترسره کړل. د مخدره موادو کښت زیات شو، د ترهګرو او القاعده شبکه په بهانه یې په لکهو مظلوم افغانان شهیدان کړل، چې بالاخره القاعده مشر ته پاکستان پناه ورکړې وه. څه مې په زړه کېږي، کله چې کوچنی وم موږ په پټیو کې لوبې کولې چې د امریکایانو یوه تیاره راغله او له تیارې څخه یې بوټان او نور د پاک شان راورتېږل، تر څو خلک دا فکر وکړي چې امریکایان افغانستان ته د کومکونو او مرستو په خاطر راغلي دي.
دا چې طالبان بېرته راغلو، واقعیت هم بېوزلي یې راوستله. دلته 40 کاله زموږ ځوانان ولاړو، زموږ مشته کندیانې راپاتې شوې، زموږ خوندې وژړېدلې، زموږ مندې وژړېدې. دومره بېوزلي یې راوسته چې هېڅ یو انسانیت تصور نشي کولی او فکر یې هم نشي کولی چې دا دونه به څنګه مړي، یا به دونه څومره شهیدان شوي، یا په یوه خوا کې یا په بله خوا کې. امریکا ته واقعیت هم غصه دي، دا خو واقعیت ته چې غصه دي، ځکه چې دغه یوازینی لامل یې امریکا وه. دغه زموږ ځوانان چې ولاړو، دا زموږ هېواد چې خراب شو، دا زموږ وطن چې خراب شو، دا یوازینی لامل امریکا وه. نو په همدې خاطر هر افغان امریکا ته په غصه دي. واقعیت هم هغه ورځ هم راته په یاد ده چې 40 کلونه مخکې د پیښې ادارې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان باندې برید وکړ. په ترڅ کې طالبان نظام نسکور شو، خلکو هغه وخت کې احساس و، هغه وخت کې د یو شی ورځې په تمه و. نو په هغه وخت کې چې موږ کومه کیسې کولې، یا هغه سپینږرو، یا هغه ځوانانو، یا هغه خلکو یو څه تمه ورته وله د زندګۍ ته، د افغانستان جوړېدو ته. واقعیت هم په تېره 40 کاله دوره کې ډېر کار وسو. نو موږ بیا هم داسې یو هغه ته هیله لرو چې راسي، که د طالبانو لخوا څخه وي، که بېرته جمهوریت وي، چې زموږ ځوانان، زموږ هغه خوندې چې ژړېدلې دي، هغه خوندې چې کونډیانې شوي دي، موږ دې ورځې ته په هیله یو چې بېرته دغه او ټول افغانستان پر یوه سترخانه باندې سره راټول شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسلام الله ولسمال دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. 40 کال عمر لرم. دا چې امریکا پر افغانستان برید کړی دی 40 کاله پرسوله، دا مسله موږ ته ځکه نه ده مهمه چې نور ستونزو بیخي پر سر اخیستی یو، باور وکړئ ډېر پر سر اخیستی یو، او نه پوهیږو چې موږ څوک بیخي دې مسلې ته پام لرنه دي. موږ یوازې اوس دې مسلې ته پام کوو چې یوه ګوله ډوډۍ به د کومې خوا کړو، بنګونه بند دي، زموږ ماشین هلته په بنګو کې دي، هغه به څنګه راوباسو. دې مسلې موږ اخیستی یو، دې مسلې اخیستی یو چې زموږ هغه خواري چې موږ کښلې ده په تحصیلي برخه کې، هغه به څه سي، څنګه به کېږي، موږ سره به د کوم عمل کېږي، زموږ راتلونکی برخلیک به څه وي. تر ټولو دغه مسلې موږ اوس ډېر سرګردانه کړي یو. د امریکا 40 کاله چې دی دلته تیر کړي دي، یا 40 کاله مخکې دی برید کړي دي، دې ته بیخي موږ هېڅ پام نه دی کړی، او هېڅ ورته پام پروا کې نه یو.
باور په خدای و کې د امریکا ته موږ ډیر زیات په غوسه یو. ان ځینې حالاتو کې زه د امریکا چارواکو ته چې هغوی کله په اجتماعي رسنیو کې ښکاره کېږي، پوسټ کوي یا لیکنه کوي، زه لاندې په کمنټ کې خپله غوسه هملته سړوم، ورته لیکم چې تاسو موږ سره څه وکړله، موږ سره مو ډېر سخت ظلم وکړي، شل کاله دلته تاسو پاتې سولاست، موږ ته داسې مهم کار ونه کوي چې هغه زموږ دغه شل کاله وروسته زموږ ستونزې رال کړي، نه په اقتصادي برخه کې، نه د بیا رغونې په برخه کې، او نه په بله هیڅ برخه کې تاسو موږ دپاره هیڅ هم نه وکړله. په دې خاطر زیات ورته په غوسه یو چې موږ مو شل کاله مخکې چې په کوم حال کې وو، تاسو شل کاله دلته په تریلیونونه ډالر مصرف هم وکړي، خو تر شل کاله وروسته بیرته موږ اوس موږ بیرته هغه شل کاله مخکې چې په کوم وضعیت کې هغه حالته بیرته ایستنیږو.
زما نوم موسا دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. هغه ورځ راته اوس هم یاد ده کله چې امریکا په افغانستان یرغل وکړو او د طالبانو دولت یې ړنګ کړو. د بیباون تیارو هغه بمباریانې دا هم ما ته اوس یاد دي. هغې نه پس په افغانستان کې یو نوی دولت رامنځته شو. په افغانستان کې ډېر تغییرات رامنځته شول، پرمختیایي کارونه وشول، د صحت په برخه کې د سړکونو جوړول، مکتبونو جوړول او داسې نور. موږ په انتخاباتو کې هم څو ځلی ګډون وکړو، یو ځل کرزی صاحب شو، بیا کرزی صاحب، هغې نه وروسته اشرف غنی صاحب ولسمشر شو، چې د دې سره د خلکو په ژوند کې یو ستر بدلون رامنځته شوی او د نړیوالو مرستې زیاتې شوې وې، خلکو ته کارونو زمینه برابره وه. خو څرنګه چې نړیوال ځواکونه او د هغوی متحدین د افغانستان څخه لاړل، نو اوس په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمانوم جری غلام رسول د ګنن اوسیدونکو ما د امریکایي قواو پر اتک سره چې افغانستان ته راغلي، سره د دینه چې یو څه مثبت اړخم لره خولي، منفي اړخونه هم لرل. دلته په افغانستان کې داخل د افغانستان کې چې خپل منځي اختلافات رامنځته شول، ترڅنګ ځینې ترهګري ډلې پیدا شولې چې دوی یو در بل پر وړاندې باندې چې هغه فعالیتونه کول، د هغه یو د بل ځپلو لپاره هڅې پیل کړلې. د خپل منځي اختلافاتو پر رامنځته کېدو سره لارې بندې شولې، ترانزیټي لارې بندې شولې، تجارت کې زیان ورسید. هغه و چې دغه منفي نقاط هم په افغانستان کې پریښودلو لام جریان لري.
سبحان الله د اسداباد خار اوسیدونکو ما د نن د شر کال مخکې د امریکایانو راتګ افغانستان ته ډیر زیات ګټور و، ځکه چې که موږ فکر وکړو د هغوی راتګ په افغانستان ته ډیر ګټور بده و، چې یو خوانه نظامی اړخونه سره زمونږ قوي تجهیز کېدلو سره له بلې خوانه چې نو بنسټیز کارونه هغه اسنادي کارونه په افغانستان کې ترسره شو. اقتصادي وضعیت او د هغوی اغیزه چې په افغانستان کې و، د افغانستان اقتصاد لپاره ډیره ګټوره وه. په دې سره زیاتره خلک چې و په کارونو کې دوی سره مشغول و، او دا یو څه نه په هغه ګټه پیدا کول، اقتصاد افغانستان ډیر زیات پیاوړی و دوی سره.
نومې نعمت الله همت دی، ځای مې د هلمند ولایت نوا ولسوالۍ ده. عمر مې شاوخوا 24 کاله دی. پوهېږم چې نن هغه ورځ ده چې له نن څخه شل کاله مخکې امریکا پر افغانستان برید کړی و، او د دې برید په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور سو، هغه مخکنی، او دلته یو نوی انقلاب رامنځته سو او نوې اداره جوړه سوه په افغانستان کې. یا هغه وخت چې کله په افغانستان باندې برید وسو، ډیر خلک توانیان سول، توانونه یې ولیده. خو د دې تر څنګ به ځینې کسان و چې هغوی ګټې ولیدې او ډیر څه یې ترلاسه کړه. نو دا مسله به د افغانانو دپاره، د هر هغه چا دپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي، د هغو دپاره اړینه وي. خو اوسنیو ستونزو دغه څه د خلکو څخه هېر کړي، ځکه غربت زیات دی، ټولنه کې ستونزې زیاتې دي. نو په هغه کې فکر زیات دی تر هغه چې پر دې مسلې باندې فکر وکړي.
زه په اول کې تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. بعد سلام څخه زما ځای د لشکرګاه ښار دی. نوم یې فضل روی شیخ ساده دی او عمر مې 45 کاله دی. بلې، و په دې ورځ کې موږ دلته نه وو، موږ مهاجر په بل هېواد کې، خو په پوهېږم چې په دغه ورځ دوی حمله کړې ده، پر افغانستان باندې تجاوز کړ. امریکا ته غوسه یو، په دې خاطر غوسه یې چې زموږ شتمني کنګل کړل،
پر موږ باندې لارې بندې کړې، تحریم پر موږ ولګوي، نو دا خو یوازې د عمارت یا د اسلامي دولت په ضرر نه ده، دا د خلکو په ضرر ده. دا خلک بېوزلې خلک دلته شته، پر دېو باندې فشار دی، پر دولت باندې دونه فشار نشته لکه پر خلکو باندې، بالخصوص پر مظلوم خلکو، بېوزلو خلکو، پر غریبو خلکو فشار دی. پر دولت لکه دلته چې پر دې خلکو فشار دی، پر دولت دونه فشار نشته.
احمد شاس پر اصلی د کندهار د شار اوسیدونکی یم، فعلا په درېمه ناحیه کې یم او عمر مې دوه اویا کال. بعد یې اووه دقیقا د رسنیو څخه مې هم اورېدلې وه او زه هم په یاد کې مې پاته وه، ځکه دا حوادث پېښېدله خو نو موږ په هر څه پوهېدلو. نو شل کاله وړاندې حافظه دونه کمزورې نه ده چې حوادث مو یېري، خو امریکایان شل کاله مخکې اول بمبارډ په همدغه ورځ وکړ پر افغانستان باندې او بیا د افغانستان د نیولو لپاره اقدام وکړ. بله، مهمه ورځ د افغانستان د خرابۍ دپاره یو بنیاد کښېښول سو. په افغانستان کې نظم موجود و، هغه نظم برهم سو په دې نامه چې ګویا موږ د بین الملی تروریزم پر ضد مبارزه کوو. موږ په افغانستان کې د فساد خلاص دولت جوړو، موږ د مخدره موادو قاچاق ته بینولو، خو لیکن د دوی د راتګ سره سم دا ګرد خبرې په افغانستان کې برعکس وې. نو د دې څخه داسې ښکاري چې دوی نه د تروریزم د وهلو دپاره او نه هم د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي دپاره او نه هم د اداري فساد د له منځه وړلو دپاره هدف درلودی، بلکې هغه یې تقویه او حمایه. موږ دا خبره باید ما سبق و چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده که تاوان. زه وایم چې موږ د امریکایانو په وتلو کې ګټه کړې ده. اول دا چې ټول افغانستان د زورواک په لاس کې و او ولس یې ګروګان.
نوم یې محمد سلیم دی، د 50 کالو تقریبا داسې دا موږ ډېر ستړي یو، ډېر ټکوټ ټکوټ ملک مو دی، دغه رقم دی چې د یوې خوا ګرانې سي د بلې خوا څنګه سي، یو حکومت راسي بل راسي، دا خو لوس ستونزه زموږ په ژوند کې را پېښه کړې ده. ګرده په چشمې شو هغه ټکانې په مغزو کې دي، ګرده خو راسي ستړي دي، داسې دي ټکوټ ټکوټ دي، بالا بېزاره دي د جشانو. ستونزې مو په یاد، موږ داسې عصابي تکلیف ګرد سره اوس را پېښ شوی دي، دغه رقم چې په شپه کاروبار ولاکه پوهېږو.
زه کفایت الله نافیم د کابل په 19 ناحیه کې ژوند کوم او ویل کېږي نن په افغانستان باندې د اکتوبر 1 په افغانستان باندې د امریکا لوري د بریټ شل کاله پوره شول. اگر که دا موضوع ډیره مهمه نه ده، خو بیا هم مهمه پدې ده چې هغه وخت هم کله چې امریکا په افغانستان باندې بریډ وکړ یو لړ ستونزې وزېږولې او ستونزې دا وی چې زیاتره خلک کډوال شول، زیاتره بیرته راغلل، زیاتره بیکاره شول، زیاتره بیکوره شول، زیاتره کونډې او رنډې او یتیمان شول او همدا ډول کله چې وتل بیرته یو لړ ستونزې دا وزېږولې چې د فقر په افغانستان کې فقر خپل اوج ته ورسېده او همدا ډول خلک بیکاره شول. تقریبا 90% شاوخوا اټکل لمخې چې په افغانستان کې بیکاری او همدا ډول د مالی ستونزې او بحران رامنځته شو. دغه هغه ستونزې وې چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل پایلې وې.
تسهیل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه اوریدل چې د اکتوبر 8 نیټې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنگي ماموریت پاړی ورکړی و. اوس هم د ازادي راډیو او یونیسف د ګډې خپرونې چې د ماشومانو لپاره جوړه شوې ده، تاسې رابولو چې هغه خپرونه واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه یې توایم مایی به ماشومان
یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې مایوسه کیږي. بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې
ولی یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر من اردونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته پغمان کې همزولي راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بده لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلارم بدل لگیږي، پرونم بدل لگی، پټولاین هغه خو خدای کړای دا. نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه. مې دا شنو مې ورته اخلي چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی سره.
څه دا درې غوته مې راځي بس د لږه درکې بس په کلو تک شنسته بس دا درې کال کې څه نه وراره سه څه غره په سخانې ټول قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودی څه دا وکړي.
غاتې د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان دا ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خاري په سوي دي
یو چې په خادستان میکته سه کجوراله شو زغه د بخاده ور جوړه کی بخانه سه جوړوله بچا به برد وک چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیمو خای نه شپ خای نه شو زولته وای کله خو د جنگ وسه کنه خړای دې تو سم د غاریک.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایوسه کیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي وخته خوښ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فجعه موجوده ده، همدا اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک موټر وهلی دي کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوب دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کیدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کیدلی شي ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یوه برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې، یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پېژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخرې وایي باندې ملنډې وایي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کېږي،
سوشال پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بېرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي، او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وجه داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مشران چی گنده باشی مشران چی گنده باشی نکشران سملا مدی سینگیر چنار چی آلا کن سملا مدی مشران چی گنده باشی
دست برای دست به اتحاد پس بایه باسته با قدرت های پس مرگ و زج رو زج را این چه حالیه آمده بر سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفر است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم
Oh, 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 oh,